رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر با همکارم فرشته جلالزئی باشید.
اوریدونکو سلام، جعفر احمدی ډیر زیات مننه. تاسو پروگرام ته بخیر راغلاست. د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه مو یو ساعت خبرونه ده. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې پر حالاتو تاسو ته رپورټونه او خبرونه لرو. قاسم سولمل به د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو په تړاو د دې شورا د مشر خبرې په رسنیو کې تحریف سوي دي. نن د افغانستان او هنګ کنګ ملي ټیمونه په شلووره نړیوال جام سیالۍ کې سره مخامخ کیږي او په نړیوال خبرونو کې راغلي چې ایران د منځني واټن دوه بالستیک توغندي تېره ورځ وازمایل. د هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د دې شورا د مشر خبرې یو شمېر رسنیو ناسمې راخیستې دي. د سولې عالي شورا په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې پیر سید احمد ګیلانی ویلي و چې د جګړې دوام او د وینو بهیدل د هیڅ افغان په خیر نه ده. ځینې رسنیو په وروستیو کې راپور ورکړ چې پیر سید احمد ګیلانی د طالبانو پر ضد جګړه نامشروع بللې ده. تر دې راپورونو وروسته اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویل هر څوک چې په هر مقام کې وي او له طالبانو سره جګړه مشروع ګڼي خپل مشروعیت د خلکو په منځ کې له لاسه ورکوي. د سولې عالي شورا وایي رسنۍ باید ډېر دقت وکړي او خبرې ناسمې خپرې نه کړي. په کابل کې د جرمني سفیر د افغانستان د ملي امنیت د شورا له سلاکار سره په اروپا کې د افغان کډوالو پر مسلې خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حنیف اتمر تېره ورځ د خپل کار په دفتر کې د جرمني له سفیر مارکس پوتسل سره وکتل. په دې کتنه کې حنیف اتمر ویل چې هیواد یې ژمن دی چې له خپلو نړیوالو متحدانو سره په ځانګړې توګه له جرمني سره یو ځای پر داسې پروژو کار وکړي چې په نتیجه کې د مهاجرت امنیتي او اقتصادي عوامل له منځه ولاړ سي. د جرمني سفیر بیا ژمنه وکړه چې هیواد به له افغان دولت سره د اقتصادي ودې او د امنیت د تامین په پروژو کې همکاري وکړي څو د کډوالو عوامل له منځه ولاړ سي. د جرمني سفیر په دې برخه کې نور توضیحات ورنه کړل. د افغانستان او هند ترمنځ د دوه نوي انکشافي پروژو تفاهم لیکونه لاسلیک سول. د دغه پروژو د تفاهم لیکونو د لاسلیک پر مهال تېره ورځ په کابل کې د هند سفیر منپری هورا ویل
Small development projects are designed to deliver quick results.
کوچنی پرختي پروژې په چټکه توګه د ټولنې لپاره د نتیجې او ګټې په خاطر ډیزاین شوی دی. زه له ټولو عملی کوونکو ادارو غواړم چې خپل ټوله هڅه وکړي څو موږ په اغیزمنه توګه او لنډ مهال کې دغه پروژې عملی کړای شو. په بیلابیلو برخو کې دا وړې پروژې به په هغو ولایتونو کې تطبیق سي چې په تېرو کلونو کې هلته لږ کارونه سوي دي. د دې پروژو ارزښت نږدې 40,000,000 امریکایي ډالر اټکل سوی دی. ټاکل سوی ده چې د افغانستان او هنګ کنګ ملي ټیمونه نن په شلووره نړیوال جام کې سره مخامخ سي. دا لوبه به د کابل په وخت ماښام 6:30 بجې د هند په ناګپور ښار کې پیل سي. افغانستان د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې خپله لومړۍ لوبه د سه شنبې په ورځ له سکاټلند څخه د 14 منډو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې افغان لوبغاړی شهزاد محمدي غوره لوبغاړی وټاکل سو. له هنګ کنګ سره د نننۍ لوبې په اړه د ازادي رادیو ته ویل
انشاءالله علاقان دې ته مددي چې هنګ کنګ لوبډله ته مونږ هلته کې ماتې ورکو. انشاءالله میچ ګټلو سره علاقان نور هم راټیک شوي دي. نو کوشش به کوو نور دواګانې ودوالو نه لرې دواګانې وکړي.
هنګ کنګ په دې نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه له زیمبابوې څخه بایللې ده. د شلو ورونو په دې نړیوال جام کې تېره ورځ بنګلاديش هالند ته او عمان ایرلند ته ماتې ورکړه. سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته. ایران د منځني واټن دوه بالستیک توغندي تېره ورځ وازمایل. تهران له دې سره د امریکا هغه اعتراض ته پاملرنه ونه کړه چې یو ورځ مخکې د ورته ازموینو لپاره کړی و. ایراني رسنۍ وایي چې قدر توغندي د ایران له شماله وتوغول سول او د هیواد په جنوب کې خپل هدف چې نږدې 1,400 کیلومتره لرې و وویشت. فارس خبري اژانس وایي چې پر دې توغندیو لیکل سوي دي چې اسرائیل باید نابود سي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاشر نست ویل چې دوی دا مسله څاري.
We will continue to redouble our efforts with our allies and partners.
دوی موږ بل خپل متحدان او شریکانو سره په سیمه کې خپلې هڅې درې برابر کړو څو د ایران مخه ونیسو چې د توغندۍ پروګرام د نړیوالو قوانینو له چوکاټه بهر نسی. موږ بندیزونه لګولی سو یو شمیر لګیدلی دي. همداراز په دې برخه کې حد ټاکل سوی دی چې څه ډول وسایل او مواد ایران ته صادرېدای سي. موږ له خپلو شریکانو سره کار کولی سو چې د داسې صادراتو مخه ونیسي چې پکې داسې څه وي. امریکایي چارواکي وایي چې دوی د دغو توغندیو په ازموینه خبر وو او له خپل لوري همداراز د ملګرو ملتونو له لوري پر مناسب ځواب غور کوي. تمه ده چې د سوریې د سولې د خبرو دوهم دور د مارچ په 14مه پیل سي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دمستورا تېره ورځ وویل تر راتلونکي دوشنبې به د دې غونډې د جوړېدو تایید وکړو. تمه ده چې دا خبرې د سوریې د راتلونکي حکومت د 13 میاشتو په ترڅ کې د انتخاباتو او د نوي اساسي قانون د جوړېدو پر موضوعاتو تمرکز وکړي. تر اوسه نه د بشار الاسد رژیم او نه هم د سوریې د حکومت مخالفو ډلو په دې خبرو کې د ګډون اعلان کړی دی. خو د حکومت مخالفو دومره ویلي دي چې د خبرو پیل د سیاسي واک د لیږد لپاره مثبت خبر دی. د سوریې په شخړو کې چې 5م کال دی تر 2.5 لک ډیر کسان وژل سوي او په میلیونونو هم د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور سوي دي. او د دې مهال وروستی خبر دا چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون تصویب کړ چې له مخې باید هغه خلک مخکې له مخکې اجازه واخلي چې د موټرونو د کاروانونو په بڼه یا په ښارونو کې د خیمو د وهلو په شکل اعتراضونه کوي. د دې قانون له مخې مظاهرچیانو باید تر مظاهرې لږ تر لږه 10 ورځې مخکې خپله اجازه اخیستې وي. د روسیې په قانون کې د مظاهرو او اعتراضونو په برخه کې دغه تعدیل تېره ورځ اعلان سو. د نوي قانون له مخې په حقیقت کې د لارو کوڅو مظاهرې هم شامل شي چې عادتا سیاستوال پکې راغونډېږي. دا تر دې دمه خبرونه.
دا ساده رادیو اوریدونکو پروګرام ادامه لري. د سهار تر 9 بجو به تاسو د ازادي رادیو د خبري یو ساعت خبرونه اوري. وروسته په دې خبرونه کې د دغو مطالبو تفصیل اوریدلای شئ. له هرات د ازادي رادیو خبريال وای چې په شینډن کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ وسلواله نشته لا هم روانه ده. په ډیره نور جزئیات څه دي؟
د دوی د راپورونو چې موږ ترلاسه کړو د دوی د علاقو ته د دوی د ملګرو سره تقریبا 50 شاوخوا خلک دي چې مړي دي. موږ وته تقریبا د 50 شاوخوا خلک شهیدان او زخمیان موږ هم لرو.
خو د ازادي رادیو خبريال وای چې دغه ارقام لا هم زد و نقیص دي او نشي تاییدېدلی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي له پاکستان سره په ترانزیتي تړون یا افتا کې تر اوسه کوم تعدیل نه دی راغلی. د عامې روغتیا وزارت وایي هڅې تیزی کړي چې خلکو ته د ښو روغتیایي خدماتو لپاره خپلې لاسته راوړنې خپل ارقام او احصایې راغونډې کړي. دا چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څه ځانګړې لاسته راوړنې درلودې په دې خبرونه کې رپورټ ورباندې لرو. په دې خبرونه کې موږ 2 اونیز پروګرامونه لرو، د بشري حقونو ځانګړی پروګرام او ژوند په شیبو کې. د هرات په شینډن ولسوالۍ کې له تیرو 3 ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه روانه ده. د ازادي راډیو خبریال نن سهار وویل چې په شینډن کې دغه جنگ نن هم روان دی. د ملا محمد رسول په نوم د یوې ډلې ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې د ملا منصور په نوم د یوه قومندان پلویانې له یو شمېر سیمو ایستلي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 80 وسلوال طالبان وژل سوي او ګڼ شمېر زخمیان سوي دي. خو د ازادي راډیو خبریال له سیمې په خپل رپورټ کې نن سهار وویل چې دغه ارقام زد و نقیص دي او تر اوسه وروستۍ شمېرې نشي تاییدېدلی. احمد شیبر په دې اړه رپورټ لري.
د هرات شینډن ولسوالۍ په 4 قلعه او بخت آباد سیمو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت مرستیال ویاند بریج جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل
بین نیروهای ملا محمد رسول
د ملا محمد رسول او ملا منصور د وسلوالو ترمنځ جګړه پیل شوې دي. تر کوم ځای چې زه خبر یم تر دې دمه دا جګړه خپل منځي جګړه ده، خو که چېرته دا جګړه داسې پراخه شي چې ملکیانو ته ګواښ پیدا کړي، پرته له څه شکه چې بیا به موږ لاس په کار شو. داسې راپورونه خپره شوي دي چې افغان ځواکونه هم په توپونو د دې جګړې په لوري ډزې کړې دي، خو بریډ جنرال راتمنش وایي چې زموږ ځواکونه لا په جګړې کې ښکېل نه دي. تر اوسه افغان ځواکونه یوازې وضعیت څاري او په جګړې کې نه دي داخله شوي. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا په شینډنډ کې د طالبانو په خپلمنځي جګړې کې شاوخوا اتیا وسله وال وژل شوي او ګڼ نورې ټپیان شوي دي. د ملا رسول د ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته د دې جګړې په ترڅ کې دواړو لوریو ته د اوښتو تلفاتو په اړه وویل.
په دې کې تقریبا د دوی د راپورونو چې موږ ته راکړل شوي، د دوی د علاقو ته، د دوی د ملګرو سره تقریبا 50 شاوخوا خلک یادي چې دوی مړي دي. موږ ورته تقریبا دغه شل 50 شاوخوا خلک شهیدان او زخمیان موږ هم درو.
په شینډنډ کې درې ورځې مخکې جګړې د برمکان په سیمه کې د ملا منصور او ملا رسول د وسلوالو ترمنځ پیل شوې چې اوس د چهارقلعه او بخت آباد سیمو ته خپرې شوې دي. د ملا محمد رسول د ډلې په وینا د شینډنډ په جګړه کې د دوی وسلوال برلاسي دي، خو تر اوسه د ملا اختر محمد منصور ډلې د دې جګړې په اړه له رسنیو سره معلومات نه دي شریک کړي. څه باندې دوې میاشتې مخکې هم په شینډنډ کې د طالبانو ترمنځ جګړې شوې وې چې بیا د ملا محمد رسول پلویانو ادعا کړې وه چې د زیریکو سیمه یې د ملا منصور له وسلوالو تصفیه کړې ده.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو واوریدل چې د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ وسلواله جګړه روانه ده. له هراته د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر را سره د ټلیفون په لاین کې دی. شاپور صابر صاحب، پښتو خبرې نسی کولای، له دنه به دری معلومات اخلو او زه به درته د دوی د خبرو جزئیات وایم. صابر صاحب، د دغه جګړې په اړه وروستي معلومات څه دي؟ تاسو که معلومات راکړئ زه به اوریدونکو ته ووایم.
خب آنچه که در بحث جنگ شندن و زاده خوردهای مسلحانه میان دو گروه از طلبه در منطقه زیرکو و پرمکان مطرح میشه اینه که هنوز هم جنگ جریان داره، نه به شدتی که در روز گذشته بود و همچنان یک روز قبل از او. چیزی که تاکنون در تلفات مطرحه، همچنان آمار ضد و نقیض مطرح میشه، هم از سوی طرفهای درگیر جنگ و هم از سوی مقامات محلی در ولایت هرات. آماری که تاکنون از سوی مقامات محلی مطرح شده حدود 130 نفر کشته و زخمی. اما نکته که تازگی داره در این بخش ای است که بعضی از بزرگان قوم در بلوچستان شندن و همچنان بعض از مقامات در بلوچستان شندن از افشای نام خود خودداری میکنند، میگن که ملا ننگیالهی که رهبری جنگ و نمایندگی از ملا محمد رسول به عهده داشته، به افراد از این تلفات زیادی وارد شده و خود ننگیالهی همراه با تعدادی از افراد مسلح خود و کسایی هم که سلاحشان در میدان جنگ باقی مانده به اردوی ملی پیوستند و این مسئله تا کنون از سوی نیروهای ملی نه تایید شده و نه هم رد شده.
در ازادی رادیو اوریدونکو تاسو له هرات از مجد خبریال سرګندونی او رئیس شاپور صابر وایي چې د زیرکو پر مکان په سیمه کې جګړه لا هم روانه ده، خو هغومره شدت نه لري لکه څومره چې پخوا یې ویل شوي وو، لکه پرون او وړمه ورځ. دی وایي چې سیمه ییز چارواکي د تلفاتو په اړه ضد و نقیض ارقام ورکوي. داسې ویل کېږي چې 130 تنه مړه او زخمیان دي، خو دغه ارقام لا هم په دقت نشي تاییدېدلی. دی وایي چې په شینډنډ کې د ملا ننګیالي په نوم یو تن چې په جګړه کې ښکېل و د افغانستان د ملي اردو ځواکونو ته تسلیم شوی دی له خپلو ځینو نورو وسلوالو سره. خو دا خبرې د پښینډن کې د ځینې داسې قومي مشرانو او حکومتي چارواکو په حواله کوي چې نه دي غوښته چې نمونه یې څرګند سي. نو د دې خبر ډېر تایید به هم شایي اوس ممکن نه وي. صابر صاحب، لنډ که ووایه، ملکي خلکو ته خو به د تلفاتو په اړه تاسې څه خبر نه یې اورېدلی؟
از بس غیرنظامی ها از طرفاتی که برای میه منطقه گزارش ها میرسانه که قبل از شروع جنگ از این خانواده هایی که در این مناطق ساکن بودن خانه خود انتقال دادن به مناطق نسبتا امن ولسوالی شندن و شمار هم در ولایت هرات گفته شده که قبلا مسکن بودیدن.
دیر زیاد مننه تاسی اوریدونکو زموږ د خبریال شاپور صابر سرګندونی اوریده له هرات په شینډنډ کې د رواني جګړې په اړه. دی وایي چې غیر نظامی کسانو ته، یعنی ملکی کسانو ته د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی، خو دا خبره سوې ده چې د جګړې په سیمه کې او دغه سیمه کې نږدې ځایونو ته استوګنو خلکو د دغه نښتو تر پایل مخکې امن سیمو ته کړې ایستلې وې. دی وایي چې ځینې کورنۍ حتی هرات ښار ته هم تللي دي. اورېدونکو، تاسو به د خبرونو په جریان کې په دې اړه له نورو پرمختګونو خبروو. د ازادي راډیو د موږ د نن ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لرو. ماښام په 2 بجو زموږ په خپرونو پسې د امریکا ژغ راډیو خپرېږي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویله پاکستان سره په ترانزیتي تړون یا اپټا کې تر دې دمه څه تعدیل نه دی راغلی، خو د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د اپټا په تړون کې د تعدیل خبره کړې او ویلي دي چې پر دې اساس به د افغانستان په خاوره کې د پاکستان پر سوداګریزو مالونو ګمرکي مالیه نه لګول کېږي. د ورځپاڼې دا خبر د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر خرم دستګیر په حواله ورکړی دی. قسیم سولمل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکي وایي د اپټا په تړون کې د تعدیل له مخې افغان حکومت په خپله خاوره کې د پاکستان پر سوداګریزو مالونو مالیه لغوه کړې ده، د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې د دغه تړون د تعدیل موضوع بشپړ شلو وروسته له پاکستان سره مطرح سي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویاند مسافر قوقندي د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه تړون د تعدیل پر مسودې کار جریان لري او ډېر ژر به له پاکستان سره شریک سي.
مسودې تعدیلات از 6 روز دیگه به پاکستان روان میکنیم. در اخیر هفته
دیوی تر 6 روز پورې د تعدیل مسوده پاکستان ته لیږو او د مارچ په وروستۍ کې په اړه په کابل کې خبرې کوو. تر اوسه کوم تعدیل پکې نه دی راغلی او دا همغه د 2010 میلادي کال تړون دی، خو افغانستان سل په سلو کې پکې د تعدیل راوستو غوښتونکی دی. اپټایا د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي تړون په 2010 میلادي کال کې د 5 کلونو لپاره لاسلیک سو. د همدې تړون له مخې افغان سوداګر کولی سي خپل سوداګریز مالونه د کراچي یا واګې له بندرونو څخه هند ته یوسي او پاکستان بیا د افغانستان له خاورې سوداګریز توکي منځنۍ آسیا ته لېږلی سي. که څه هم دغه تړون موده اوس پای ته رسېدلې، خو د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې لا هم هغه د عملي کېدو وړ دی. افغان سوداګرو له دې وړاندې په وار شکایتونه کړي چې په کراچۍ او واګې بندرونو کې دوی ته ستونزې جوړیږي او حکومت په دې برخه کې په بې پامۍ تورنوي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو د امریکا مسول سیام الدین پسرلی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت تر دې دمه لکه څنګه چې لازمه وه اقدامات نه دي کړي.
پاکستانی خواوی خپل په ژمنو باندې وفا نه کوي او افغان حکومت هم خپل مسؤلیت په ښه شکل نه اجرا کوي، ځکه د دې تړون مدیریت ډېر زیات مهم دی او عملي جنبه ډېر زیات مهمه ده.
خدای چې پاکستان له اپټا تړون څخه څومره په خپله ګټه کار اخیستی دی او افغان حکومت باید په دغه تړون کې خپلې ګټې څه ډول خوندي کړي، هم دا پوښتنه مې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له مخکېني مرستیال او اقتصادي کارپوه متصل کومکي څخه وکړه. نوموړی په جواب کې وویل
مخکې دغه تړون د بعضو کړیو دخوانه په ډېر عاجله سره امضا شو او هغه د افغانستان هغه دلچسپیو ته چې په دې تړون کې باید وي په فرانه نظر ورته ونه کتلې. بازی تړونکو ځینې نیمګړتیاوې وې چې پاکستان ته ډېر امتیازات ورکړي او افغانستان کم امتیازات لرل.
شغلې کومکې له افغان حکومت څخه غواړي چې په دغه تړون کې د افغان سوداګرو او ملي ګټو ته پام وکړي او د تعدیل لپاره ژر لاس پکار سي.
د ازادي راډیو اوریدونکو، نن به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په د هند په ناګپور ښار کې د هانګ کانګ د کرکټ له ملي لوبډلې سره د شلوریز کرکټ د نړیوال جام لپاره مسابقه لري. دغه مسابقه د نن ماښام په 6 بجو پیل کېږي او د ازادي راډیو اوریدونکو په پرله پسې ډول په افغان بیسیم 1433 شمېره باندې پیغامونه راستوي. له حکومت غواړي چې هغو کسانو ته جزا ورکړي چې د کرکټ د مسابقې تر بری وروسته یې هوایي ډزې کوي. د ازادي راډیو یو اوریدونکی رحیم الله مقدس دی کې زه ولسمشر غواړم چې هغه حکومتي چارواکي مجازات کړي چې د کرکټ د مسابقې تر پای ته رسیدو وروسته هوایي ډزې کوي او د ملکي خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د ازادي راډیو په خبرونو کې به تاسو د کرکټ د نننیو مسابقو په اړه نور معلومات هم ترلاسه کړئ. په بلخ کې د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي پر وسلوالو طالبانو غږ کړی دی چې د افغانستان د سولې له بهیر سره دی یو ځای سي د اجرایه ریاست دویم مرستیال پرون په بلخ کې وویل چې وسلوال طالبان د سولې د خبرو سره د یو ځای کېدو موقع لري خو هغه کسان چې په افغانستان کې سوله نه غواړي پر ضد به یې جنګ روان وي. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریفه رپورټ لري.
محمد محقق وویل که طالبان افغانان دی او پر اسلامیت ایمان او عقیده لري پریکړه د خلکو ته وسپاري او د آزادو ټاکنو له لارې د سیاسي قدرت خپل کړي. طالبان چې د انسانیت او افغانیت لافې وهي اوس د راشي واک د خلکو ته وسپاري، هغو خلکو ته چې مقاومت او جهاد یې ترسره کړی دی. دوی د تصمیم ونیسي، ټاکنې د ترسره کړي، دوی د هم صندوق کېږدي او موږ به هم ورته صندوق کېږدو. محمد محقق چې د عبدالعلي مزاري د مرګ د یوویشتم کال یاد غونډې ته په مزار شریف کې خبرې کولې. په غونډه کې یې خپلو زرګونو پلویانو ته وویل چې افغانان د سولې لیواله دي خو باعزته سوله غواړي او هغه سوله غواړي چې پکې اساسي قانون رعایت شي او 15 کلنې لاسته راوړنې حفظ شي. هغه وویل که مخالفین د یادو شرایطو په منلو سره د سولې خبرو ته حاضر شي دوی به ورته ښه راغلاست وایي او که نه بیا به د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په مرګونو حملو سره له منځه ویوړل شي. خو په عین وخت کې یې وویل د سولې عالي شورا مشر یو بې ځایه بانګ یا غږ پورته کړ او د مخالفینو په وړاندې یې جګړه ناجایزه وبلله. هغه وویل چې د طالبانو په وړاندې د خلکو او هیواد د ساتنې په مقصد جګړه جایزه ده. د سولې عالي شورا مشر یو بې ځایه بانګ ترسره کړ. هغه وویل چې د وسلوالو په وړاندې جګړه ناجایزه ده، ګواکې هغه به پوه نه وه. خو د هغه چا په وړاندې چې زموږ د بچیانو وینه تویوي جګړه جایزه ده. دا په داسې حال کې ده چې په کراتو د افغان دولت چارواکو د مخالف وسلوالو په وړاندې دوه ګونې تګلاره غوره کړې ده، کله یې پر دوی د سولې غږ کړی او کله یې هم پر نظامي ځپلو ګواښلی دي.
اوریدونکو، د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې د دغې شورا د مشر خبرې تحریف شوې دي. د سولې عالي شورا په یوه اعلامیه کې ویلي چې پیر سید احمد ګیلانی داسې نه دي ویلي او ځینې مطبوعاتي ادارو د ده خبرې غلطې راخیستې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هڅې یې پیل کړې چې په راتلونکي کې افغانانو ته د ښو صحي خدماتو د رسولو لپاره د خپلو بریاوو حساب وکړي او هغه ارقام او احصایې چې په دې ارتباط له دوی سره کومک کولای شي راغونډ کړي. د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د روغتیایي چارو د کورنیو او بهرنیو متخصصینو یوه مسلکي غونډه جوړه سوې وه چې په هغه کې په دې ارتباط نور جزئیات ورکړ سوي دي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند برغلی و او رپورټ به یې وړاندې کړي.
که څه هم په افغانستان کې خلکو ته د معیاري روغتیایي خدمتونو د نه رسېدو له امله شکایتونه کېږي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي هڅې کوي چې خلکو ته د ښو روغتیایي خدمتونو د رسولو لپاره د ښو روغتیایي خدمتونو ارقام، احصایه او نتایج وڅېړي او له مخې نوي پروګرامونه جوړ کړي. په دې هدف د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یو شمېر کورنیو او بهرنیو متخصصینو یوه علمي ناسته جوړه شوې وه چې د روغتیایي خدمتونو د کمیت او کیفیت د لوړولو لپاره نظرونه سره شریک کړي. عامې روغتیا د وزارت مرستیال احمد جان نعیم وویل
کنفرانس امروزی در به ارتباط نتایج سال 1394 است.
نننی کنفرانس د 1349 مریض کال د نتایجو د څېړنو په مقصد جوړ شوی چې په روغتیایي چارو کې څومره راسته راوړنې شوي، ناروغۍ کومې وي او ستونزې څه وي. د دې نتایجو څېړل به د عامې روغتیا وزارت له راتلونکو پروګرامونو او ستراتیژۍ له جوړولو سره مرسته وکړي.
خاغلی نعیم وویل له 2000 میلادي کال راهیسې خلکو ته روغتیایي خدمتونه زیات شوي او د مور او ماشوم په مړینه کې کموالی راغلی دی. عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په 2002 میلادي کال کې په هرو 100,000 زیږونونو کې د مور او ماشوم مړینه 1600 وه، خو په 2010 میلادي کال کې دغه مړینه 322 ته راټیټه شوه. همدارنګه په 2002 میلادي کال کې چې په هرو 100 زیږونونو کې 255 ماشومان مړه کېدل، په 2010 میلادي کال کې دا کچه 95 ته راټیټه شوې ده. په جوړې ناسته کې په روغتیایي چارو کې د جمهور رئیس سلاحکار فیض الله کاکړ د روغتیایي خدمتونو د رسولو لپاره پر ارقامو ټینګار وکړ او وویل چې ارقام او احصایه کولی شي چې خلکو ته د خدمتونو د رسولو دقیقه تګلاره او راتلونکې تیاری اسانه کړي. د مرکزی احصایې مرستیال حبیب الله موحد وویل تر اوسه چې په دې برخه کې کوم ارقام وړاندې شوي کافي نه دي، خو په لاسته راوړنو کې شمیرل کیږي.
آخرین سروی که سال 2013 و 14 بوده نتایج از اونشان میده که یک پیشرفت قدیم.
ورستی سروی چه پا 2013 میلادی کال که ترسره شوی خیلی چه در اختیا پا برخه که پرمختک شوی. در سروی لمخی پسلو که درش پیته و میندوار میرمنو مخی لزیگون سخه روختیایی مرکزونو تا مراجعه کردی چه پا خواد افیسدی دیر کم و او خزی در مختلف و دلائل و لعمل روختونو تا نشوی رسیدلی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي اوس مهال په ټول هیواد کې له خصوصي روغتونونو پرته څه باندې 200 روغتونونه او روغتیایي مرکزونه شته او پلان لري چې دا شمیر نور هم زیات شي، خو خلک وایي اوس مهال په هیواد کې د روغتیایي خدمتونو د کموالي له امله هر کال په زرګونو خلک د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي. دوی له حکومته هیله کوي چې په هیواد کې د روغتونونه زیات کړي څو په دې برخه کې د ناروغانو ستونزې کمې شي.
اوریدونکو تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خلکو ته د غوره روغتیایي خدماتو په برابرولو کې څومره بریالی و؟ او تاسو کولی سئ چې په دې اړه خپل نظر د افغان بیسیم پر 1403 شمېره د اسمسونو له لارې له موږ سره او د موږ له لارې د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. نو پیغامونه راستوي موږ باید درته خپرو. د افغانستان د په کابل کې د برېښنا ریاست وایي چې د کابل ښار په د برق په اووم او دولسم جنکشن کې نوی برېښنایي سیستم فعال سوی دی چې د دې پر اساس به د برق د جریان ټول بهیر معیاري سي او په کابل ښار کې به د برق پرچوي هم ورسره کمه سي. محمد حدیث پردیس په دې اړه له کابل رپورټ لري.
د برېښنا ریاست او په کابل کې د ایران د سفارت چارواکو د چهارشنبې په ورځ د اووم او دولسم جکشن د ډیجیټلي سیستم پروژه رسمن پرانستله. د برېښنا ریاست مشر قدرت الله دلاوري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له انالوګ څخه ډیجیټلي سیستم ته د اووم او دولسم جکشنونو د تبدیلېدو هوکړه دوه کاله وړاندې له یوې ایراني کمپنۍ سره شوې وه چې 2 میلیونه امریکایي ډالره لګښت پرې راغلی دی. لږ مشکلات و چې هغه به همیشه په کابل ښار کې د برېښنا د پرچاوی لامل کېدل، خو انشاءالله د دغو نو دستګاو په فعالېدو چې سامان او تجهیزات یې بیخي نوي دي هغه مشکلات به مو حل شي. له ایراني کمپنۍ سره د شوې هوکړې له مخې د اووم او دولسم جکشنونو هغه پرزې چې یا ډېرې زړې شوې وي او یا یې کار نه کول لرې شوې او پر ځای یې نوې او پرمختللې پرزې او سیسټمونه لګول شوي دي. د برېښنا ریاست د معلوماتو له مخې د اووم او دولسم جکشنونو په مربوطه سیمو کې شاوخوا 90,000 کورنۍ ژوند کوي او دوی ته به د 1530 ترانسفرمرونو له لارې معیاري برېښنایي خدمتونه ورسول شي. کارتینه ولوخیل، بګرامي، شاشهید، قلی زمان خان، ششدرک، یکتوت، قابلبای، اوتخیل، پکتیاکوټ، ترخیل، صنعتي پارکونه او دویم او دریم مکروریان هغه سیمې دي چې په اووم او دولسم جکشنونو پورې مربوطې دي. په ورته وخت کې په کابل کې د ایران قونسل ناصر زمانی وایي چې ایران د انرژي او برېښنا په برخو کې ډېر امکانات لري او په همدې برخو کې بل افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. سره له دې چې د برېښنا شرکت مسؤلین په ډیجیټلي سیستم د برېښنا سمبالول یو پرمختګ بولي، خو په ځینو برخو کې خلک دا شکایتونه هم کوي چې له انالوګ څخه ډیجیټل ته د برېښنا د میټر اړول د دوی د برېښنا لګښتونه 2 برابره زیات کړي دي.
خبریاست ساینس پوهانو د غاښ د ډکولو لپاره یو ډول بایو اکټیو شیشه جوړه کړې ده. دا ماده د امریکا د اوراګان پوهنتون څېړونکو جوړه کړې. د غاښ د ډکولو اوسنی مواد 6 کاله دوام کوي، خو ساینس پوهان وایي چې دا نوي شیشه یي مواد د انسان له بدن سره تعامل لري او کېدای شي د غاښ په طبابت کې لوی بدلون راوړي. په خوله کې موجوده باکتریا چې د غاښ د ورستېدو سبب کیږي پر دې شیشه یي مادې تاثیر نه لري. بیو اکټیو شیشه چې پودر او ورته ماده ده د سلسیم اکساید، کلسیم اکساید او ګوګرد اکساید په شان ترکیبونو څخه جوړه شوې ده. په امریکا کې هر کال تر 122 میلیونه زیات غاښونه ډکیږي. هر غاښ په کال کې تر 6 لکه ځلې زیات ژوول کوي.
ته ازادي راډیو اوریدونکو تاسو کولی سئ چې دغسې په زړه پورې لنډ خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې ولولئ او دغسې ویډیویي رپورټونه هم لرو چې ډېر جالب دي او د نړۍ په مختلفو سیمو کې پر دغسې په زړه پورې معلوماتو باندې جوړ شوي دي. تاسو د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس په یاد لرئ: www.azadiradio.com. د ازادي راډیو نننۍ خپرونه مو د ماښام تر 2 بجو پورې ده. له 2 بجو وروسته به بیا د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې درته خپروو. اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته غوښتئ چې قسیم سوله ملي وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د دې شورا د مشر خبرې یو شمېر رسنیو ناسمې راخیستې دي. ځینې رسنۍ په وروستۍ کې راپور ورکړ چې پیر سید احمد ګیلانی د طالبانو پر ضد جګړه نامشروع بللې ده. په کابل کې د جرمني سفیر د افغانستان د ملي امنیت د شورا له سلاکار سره په اروپا کې د افغان کډوالو پر مسلې خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حنیف فاطمر تېره ورځ د خپل کار په دفتر کې د جرمني له سفیر مارک سپوتسل سره وکتل. د افغانستان او هند ترمنځ د 2 نوي انکشافي پروژو تفاهم لیکونه لاسلیک سول. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او هانګ کانګ ملي ټیمونه نن په شلو ورا نړیوال جام سیالۍ کې سره مخامخ سي. ایران د منځني واټن دوه بالستیک توغندې تېره ورځ وازمایل. تهران له دې سره د امریکا هغه اعتراض ته پاملرنه ونه کړه چې یو ورځ مخکې د ورته ازموینو لپاره کړی و. تمه ده چې د سوریې د سولې د خبرو دوهم دور د مارچ په 14مه پیل سي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون تصویب کړ چې لمخې باید هغه خلک مخکې اجازه واخلي چې د موټرونو د کاروانونو په بڼه یا په شارونو کې د خیمو د وهلو په شکل اعتراضونه کوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو به زموږ خپرونې د نن ماښام تر 2 بجو پورې اورئ. د ازادي راډیو په نننیو خپرونو کې تاسو ته د افغانستان او سیمو پر حالاتو باندې وروستي معلومات وړاندې کوو. د ازادي راډیو یو اوریدونکي نیک محمد له هلمند ازادي راډیو ته د افغان بیسیم پر اتصالات له شمیره باندې لیکلي دي چې د شهزاد محمدي مرکره تخبره کری. لنیک مرغه د ازادي راډیو خبريال صالح محمد صالح په هین کې له شهزاد محمدي سره مرکه کړې ده. مرکه دادی درته خبرو. شهزاد محمدي د سکاتلند سره د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په لوبه کې د لوبي غوره لوبغاړی وټاکل سو. محمدي پر افغانانو ژغ کړی دی چې د کرکټ د لوبي بریا دي د خلکو لپاره په غم نه بدلوي او د کرکټ تر مسابقو وروسته دي هوایی ډزې نه کوي. صالح محمد صالح له ده سره خبرې کړې دي.
اول خو دې لوی بریا مبارکي ټولې وادوالو ته یم. څه رقم چې مونږ پېچ ولیدو پېچ دا رقم مو چې په هغه باندې تیز بیټنګ وشي نو ځکه مونږ د اوسلې نه کار واغستو. نو کله نور علي ځدران مان اوټ شولو نو کپتان اصغر خان یې کړی راغو. هغه سره ورسره په یو لمه نو مونږ سره فیصله وکړه چې په دې پېچ سره رقم چې دغه دی نو بال په تیز نه دي مو به یو څلو څلوي خو یو څلو 50 تیرې منډې وي. مونږ کوشش کولای شو چې څومره مونږ په ودرېږو هلته نو ډېرې منډې به جوړې.
تاسو فکر کوئ چې کله کله تاسو په ځینو مسابقو کې نه یاست بل شو اوپنر کوم یو کېدلی سي د افغانستان په ملي ټیم کې؟
اوس چې تاسو وګورئ نو په ټیم کې ځان ته ځای جوړول دومره ګران کار دی ځکه چې موږ دومره ډېر اوپنران لرو. څنګه چې تاسو وګورئ نو اوس منګل منګ سره یو اوپنر دی، عثمان غنی دی، زه خپله یم، ورسره د نور علي ځدران دی، جاوید احمدي هغه څلور ورځو لوبو لپاره دی، ورسره دغه شان عثمان غنی دی چې زموږ تیز لوبغاړی دی. هم کولی شي اوپننګ وکړي. کپتان اصغر خان سیمه بله ورځ د نیدرلینډ خلاف په وارم اپ میچ کې وکړو نو موږ ډېر داسې لوبغاړي لرو کولی شي اوپننګ وکړي.
ښه، اوپنران په نوو لوبغاړي کې څوک کېدلی سي؟
اوپنران ټول نشي کېدلې ځکه چې د هر سړي خپل نمبر معلومه دلته چې اوپننګ دی کوم نو هغه یو ځایما نور علي ځدران دی، عثمان غنی دی، یاوید احمد دی چې څو د اوپنران شي کولای شي. نو ټول اوپنران نشي کېدلی. اصغر نورستاني دی چې په تریم نمبر راځي، نبی اسمی ګلبدین دغه نجیب ولکه انده څلورم پنځم د دې هر سړي خپل نمبر معلومه پوه شوې. نو اوپنران دی نه نو غواړو یې څوک نشته دی.
او د هانګ کانګ په وړاندې چې افغانستان مسابقه لري څومره د بریا چانس تاسو ګورئ په افغان ټیم کې؟
ان شاء الله علاقان دې ته مددي چې هانګ کانګ لوبډلې ته مونږ هلته کې ماتې ورکو ان شاء الله. پرون میچ ګټلو سره علاقان نور هم راځي شوي دي. نو کوشش به کوو نور دواګانې ودوالو نه لرې دواګانې وکړي نو موږ به خپل کوشش کو سل پسله.
او محمدی صاحب، تاسو مخکې هم د خلکو څخه غوښتنه کړې ده چې د بریا په صورت کې هوایی ډزې ونه کړي، تاسو به خبر یاست چې تېره شپه هم په ځینو ولایتونو کې هوایی ډزې سوي دي، ځینې ماشومان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. تاسو یو وار بیا له ملت څخه، د ځوانانو څخه څه غوښتنه لرئ په دې برخه کې؟
موږ خو څه ټول لوبغاړي نن سبا چې معلومات وشو چې داسې وړکه ماشوم لګېدلی دی او هغه شهید شوی دی، نو لکان ډېر زیات خپه دي. نو موږ ورته ډېره دوام وکړه او ډېر لکان خپه هم پدې دي چې ولې دا خلک دا رقم وکړي چې موږ خوشحالي په غم مانې دغه کې. نو که موږ چېرته مسابقې ګټو نو دا خلک دي یو بل ته دعوت ورکړي، دوه رکاته نفل دي وکړي، ختمونه دي وکړي. نو دا نه چې دې ډزې وکړي چې زموږ او تاسو خوشحالي په غم مانې بدلېږي، نو بیا خو ډېره بده خبره ده. نو
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړی او له سکاتلند سره د افغانستان د مسابقې غوره لوبغاړی شهزاد محمدی و چې د ازادي راډیو خبریال سلیم محمد سلیم مرکه سره کړې وه. نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په ناګپور کې، د هند په ناګپور ښار کې، د هانګ کانګ د کرکټ له ټیم سره د شلورا کرکټ د نړیوال جام لپاره مسابقه لري. دا د ازادي راډیو په خبرونو کې په دې اړه نور جزئیات هم درته وړاندې کوو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو تر دې وروسته زموږ دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سئ. د بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام، او بیا وروسته د ژوند په شیبو کې پروګرام. خو د ازادي راډیو د افغان بیسیم پر تاسو ته لشمیره باندې اول وار یوې میرمنې وی خور له هلمند پیغام راستولې. نو دا به وایم وروسته بیا پروګرامونو ته ولاړ سو. د ملاله رحیمی نومیږي، د هلمند له لشکرګاه ښار څخه پیغام راستولې. دا لیکي چې روغتیایي خدمتونه په هلمند کې ډیر کمزوري دي او په درملتونونو کې بې کیفیت دواوي پلورل کیږي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هیڅ پام نه ورته کوي. ډیره مننه ملالې خورې. ازادي راډیو تاسو اورئ، او اوریدونکو تاسو هم پیغامونه راوستوئ. په راتلونکي خبرونه کې به پاتې پیغامونه هم درته ولولو. اوس د بشري حقونو پروګرام او ژوند په شیبو کې.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12.90 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ پروګرام کې د ښځو د کار د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمیز دفتر د ماشمان د څنګه مرستیاله عفیفه معروف ده. شرغلس
مننه. زه هم په خپل وار خپل سلامونه ونیکي هلي انګرانه اوریدونکو ته وړاندې کوم.
د افغانستان په نافذه قوانینو کې د میرمنو د کار د حق په اړه څه ویل سوي؟
بلې، ډیر ښه سوال دی. زه ډیر خوشاله یم چې د افغانستان د اساسي قانون په 38مه ماده کې ویل سوي دي چې کار د هر افغان حق دی. یعنی داسې پکې نه دی ویل سوي چې د ښځو حق دی یا د نارینه وو حق دی. دا د دې نه معلومیږي چې ښځې هم حق لري چې کار وکړي او نارینه هم حق لري چې کار وکړي، او دواړو ته د رخصتیانو او د هغه اوقات چې باید کار وکړي د قانون پر اساس باندې، یعنی نارینه او دواړه کولای شي چې عین استفاده د دغه رخصتیانو نه، دغه امتیازاتو نه، او د اجورې نه، یعنی د معاش نه، په عین معاش باندې دواړه کولای شي چې کار وکړي.
هغه میرمنې چې له کورونو بهر دندې ترسره کوي له کومو سن سره مخ دي؟
بلې، ډېر ښه. هغه میرمنې چې د کورونو بهر دندې ترسره کوي د کور نه چې وځي د کوڅې نه نیولې تر د کار د محیط پورې بعضې چالشونه دي چې د دوی په مقابل کې دي. مثلا په کار کې د جنسیتي تعویز ورسره کېږي په دفاترو کې، او ښځې ته هغومره ونډه یا صلاحیت نه ورکوي لکه چې کوم چې نارینه ته ورکوي. او عموما مدیران نارینه نه ټاکل کېږي په خپله، چون همیش نارینه په قدرت کې دي او فکر کوي د دوی نظر دی چې یعنی نارینه ښه مدیریت کولی شي او ښځې نشي کولی، په داسې حال کې چې ښځه او نارینه دواړه انسانان دي او دواړه کولی شي چې ښه فکر وکړي او ښه مدیریت وکړي یو کار. او دا هم تجربه شوې ده چې په کورنۍ کې ښځې ښه مدیران دي او ښه اولاد روزي، ښه کور اداره کوي، ښه اقتصاد ته توجه کوي. همدارنګه په ټولنه کې هم کولی شي چې ښه مدیریت کوي. اما بدبختانه چې عموما خلک، عام خلک، ټول خلک، خصوصا نارینه همیش په دې صدد کې وي چې ارتقا باید نارینه وکړي او لوړ پوستونو ته باید نارینه معرفي شي. په دې خاطر هغوی خپل دلیل چې راوړي چې ښځې بعضې مشکلات لري په کورنۍ کې، مثلا ماشومې پیدا کېږي، رخصتي اخلي، مثلا د ماشومانو مسئولیت په غاړه کې لري، او همدارنګه په سفرونو کې ډېر نشي چې ګډون وکړي. په هر حال په دفتر نه بهر هم بعضې مشکلات شته دي چې کوم ښځه سوچ دفتر ته رسیږي، په لاره، په کوڅه، په بازار کې ځورول کېږي، بې ځایه خبرې اوري. خو زه مطمئن یم چې هغه ښځې چې کار کوي او لاسته راوړنې لري او ګټه لري په میاشت کې لکه نارینه غوندې معاش اخلي، هغه د داسې شخصیت خاوندان وي چې دغه بې مفهومې خبرې او ځورونې هغه باندې هیڅ تاثیر نه لري، او هغه مستقیما د خپل کور نه چې وځي خپل کار دفتر ته ځي او د کار د دفتر نه بیرته خپل کور ته راځي.
ډېره مننه. معروف صاحب، کوم خنډونه چې تاسو یادونه وکړه، ستاسو په اند خپله دا خنډونه څومره د ښځو د پرمختګ مخه نیسي؟
په رښتیا هم چې دغه خنډونه د ښځو د پرمختګ څخه مخنیوی کوي او نه پرېږدي چې هغه مقاصد ته چې یوه ښځه یو باتعلیمه تحصیل ښځه لري هغه مقاصد ته ورسیږي. هم د تحصیلاتو په دوران کې د کورنۍ نه ممانعت کېږي چې مثلا ورته وایي چې دولسم صرف د ویوي زیاتي بس دی، نور مه وایه، یا پوهنتون د خلاص کې زیاتي بس دی، یا ته باید واده وکړې، بیا د واده وخت د تمامېږي، څوک نه پیدا کېږي چې تا سره واده وکړي. او هم د کار په وخت کې هم همداراز مشکلات شته دي چې د ښځو په وړاندې د پرمختګ مخنیوی کوي، لکه دوی سفرونو ته کورنۍ اجازه نه ورکوي چې بې محرمه ولاړ شي، دوی تر ناوخته پورې دفتر کې اضافه کاري نشي کولی او باید وختي ځان کور ته ورسوي. او همدارنګه هغه مسؤلیتونه چې د کور د دوی په غاړه کې دي، یعنی دوی ښځې هم غواړي چې وختي کور ته خپل کور ته لاړ شي او د خپل بچیانو، خپل خاوند، هغه ورځنی ژوند چې نورې ښځې په ټوله ورځ کې ترسره کوي، خو هغه ښځو چې کار کوي دوی په دوه ساعته درې ساعته کې وخت لري چې د ورځې هغه کارونه وکړي، حتی د شپې جامې مینځي، د شپې اوتوکاري کوي، د شپې دیګ پخوي، چې سبا ته ځان خوشي کوي چې وظیفې ته لاړ شي. چې دا ټول کلات لاس په لاس کوي او د ښځو پر وړاندې د پرمختګ او خپل هدف ته د رسیدلو په مقابل کې خنډ ګرځي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وا د شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سهیل را رسوم سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لاپسا وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور موږ حکومت خایش لرو چې موږ د وو باندې بس لاس
فکر چې محکمې
لخوا آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
په قانون کې د میرمنو د کار د ممانعت په اړه څول سوي دي؟
بلې، د نور قوانینو کې هم فکر کوم چې داسې نه دی ویل سوي چې نارینه حق لري چې د ښځو د کار ممانعت وکړي. نه په مدني قانون کې شته دي، نه د جزا په قانون کې، په هیڅ قانون کې. خو هغه قانون چې ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نامه کلونه کېږي چې د رئیس جمهور د خوا توشي شوې ده، په هغه 15 ماده کې 22 موارد دي چې هغه ته وحشت او تریخوال ویل سوی دی او دا او داغه پا مقابل که هر سوک چه اجرا کوی باید مجازات شی چه ده یو ده هاگو موارد نه نونسم شماره حق حق ده چه ده نارینه و ناخلی وی یعنی پا داغه شمیره که دست ویل کیگی چه هی سوک حق نلری چه خزی ده تعلیم تحصیل کار او صحت ده پاره کم کارونه چه کوی داغه نه ممانت وکی او که ممانت وکی دا تاو تریخوالی ده او دا تاو تریخوالی پا مقابل که پا امدقه قانون که جزا پیش بینی شوی
دیر منان میرمن معروف دا ورستی پشتنی پتوگه حقا میرمنی چی دندی لری پا کورانی او طولانی که دا هغوی مخیب چداول لی
زباید او ایمه چی پا افغانستان که طول خزی سهر چی دو خوب پرتکی که دوی کار لری یعنی پا شکل داشکال و یا وظیفه اجرا کوی پا خارونه که خزی رسمی دندی لری سهر دو خوب پرتکی که زیخ بل دفتر تا خب ولایت که پولس والیه که خزی سهر چه پرتکی گی مال کالا کوی پا اصطلاح زی پتوی تا علت کار کوی یا ونو تا زی میوی طوله وی زنی میوی پروسس و وچاول داشیان کوی همدارنگ نور کارونه کوی خب پا خارونه که هم خزی دفتر ننیوالی تس بازار که کتا سلی دلوی چه دس فروشی هم کوی خزی دی خب دفتر که چه کار کوی هاگه خزی پا خپل دفتر که خم موقف لری دوی پخنام خلق پیجنی پا طوله نکه پخنو میادی خلق زنی آغا ندی متنفر ندی خو بعضی وقت پا کورانه که ده بعضی اصاده تونه لمخه چه مثلا نور خزی چه اوغی نشی کار که ولی یعنی حقا کار چه اوغی تا دمیشتی آیدات ولیری حقا کارو نوکی نو بعضان اصاده تو بر سره که گی نارینه تا یا ده دوی ملین تا ویل که گی چه خزی ده مپریده کار تا و ده منگه کار نکو ده پا دستی حال که ده چه نارینه یا خزینه چه توانه د دې ولري چې او ځای ته لاړ شي هلته استخدام شي هلته کار وکولی شي او په روا توګه د میاشتې 100 روپۍ عاید راوړي هغه په کورنۍ باندې په خپل ماشومان باندې په خپل کورنۍ روزمره وضعیت باندې مصرف وکړي دا یو نعمت دی او یو شکار دی او د هر چا دپاره میسر نه دی او هغه خلکو ته چې میسر دی باید دا په بده سترګه ونه کتل شي بلکې تشویق شي چې نور هم ښځې باید کار وکړي هغه ښځونه هم چې کار کوي د باندې باید چې په کورنۍ کې ډېر ښه وضع ولري او په سړه سیمه باندې خپل هغه د کورنۍ کارونه هم چې ورته راځي کېږي هغه کارونه هم وکړي څو چې د کورنۍ غړي داسې فکر نه کوي چې اوس دا د باندې کار کوي او کور کې کار نه کوي
ډېره مننه کور مو ده قدرمنو اوریدونکو دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خپرونه تر بلې وې داسې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو پاک لامو ملسه
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ایم کل تنظیم های زور است کبیر به زور آمده ایم و میفهمی که دخلوی درگت و کلو هم جنگ و جدال هست
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مکنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دلیل پاره چه افغانستان که مداخلتون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنزو بجو پوری به آزادی رادیو نواوری
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
موری کوچی تا میور نکڑی موری کوچی تا میور نکڑی زبو خان ساتم کزان سینگارو ما درنو او خوگو آوریدون کو سلامونا او نیکی حلیمو ومنی پا فطری لحاظ ده هر خزی گوختنه هم داوی چه باید لنورو خکولی او خایسته خارشی دا ښکلا که طبیعي وي او که مصنوعي، خو د ښځو هیله د هغوی ښکلا وي. اوریدونکو، نننی ژوند په شیبو کې خبرونه مو د تیر وخت افغاني سینګار توکو ته ځانګړې کړې ده. په خبرونه کې به واورئ چې پخوا ناویانې په کومو توکو راښکلې کېدې، د دغو توکو ځای اوس کومو سینګار توکو نیولی.
لکت پوگ می حسی زلیگی دوا تشپلتا پتا پجڑا کی خوشالیگی دوا تشپلتا.
دغو او دیتا ورد پختونو زوابون با پا دغیخ پرونه کی پیدا کری. هیله ده چی لما محبوب شا محبوب او وگمی رشیدی سرا ملتیا وکری.
درنو اوریدونکو، کله چې انسان په ځمکه موجود شوی او د ټولنیز ژوند د پیل دریڅه پرانیستې، نو په ودونو کې به حتمی ناوې او شاله نورو عادي وګړو سره په توپیر ښکارېدل. ناوې به هم د وخت پر دودی سینګار راښکلې کېدله او شا به هم د وخت دودیز رواج پر ځان منه. د افغانستان په ګڼ شمېر سیمو کې د سینګار لرغونې توکي لا هم شته، خو ځینې له کاره لوېدلي او ځینې لا هم د استعمال وړ دي. د سینګار له دغو توکو څخه لا هم په یو شمېر سیمو کې د لونګو ځونډي، دنداسه، رانجه، چارګل او داسې نور موجود دي. دا چې پخوا د ناویانو د سینګار لپاره له کومو سینګار توکو څخه ګټه اخیستل کېده، دا به له څو سپینګیرو سلیم جان، نعیم الله او حنیف څخه واورو.
دا د لاسو باوګان د به ورته کول، غلبېلۍ به ورته کولې، مقصد چارګل به ورته کاوه. هغه وخت سره خواردان وو، موږ ورته باوګان وایو، بنګړي وایو، دام وې غاړه کې اچي، دام ګل میخۍ ورته وایي، په نستونه یې اچي، ډېر شیان دي. کنه شروع یې په نکروزو ده، چې نجلۍ پېغلې هغه به پېکۍ سیور یې کړه، هغه به بیا واده کېږي، هغه به بیا سر جوړوي، د لونګو امیل اچي،
دړی به کېښودي، پاندرې به کېښودي، نرکچور به یې په سر اچاوو، سر لرګی به تیلو کې ګډاوو، بیا به یې په سر پورې کاوو، سلی به یې سر کې داسې وهله چې دا پېکۍ به یې بېلاوو، پاندرې به یې کېښودي، بیا به یې روپۍ داسې ټکوالې، بس بندونه به یې پسې اچول، پوه شوې؟ نو دا ګڼونه به و د کوچانو، پیسې به وې د کوچانو.
پخوا خو به زه داسې یو خبره درته وکړم چې د ما یو نیا ده، تقریبا د یو سلو شلو کالو ده، ویلې چې زویه سینګار چې وای ووایه، دغه یو رقم مشدۍ به یې ورته یېلې، په دا سر به یې سیخکي وهل، او دړۍ وي، او لونګ و، دغه شیینه دغه یو رقم ټوټې وي، ګلي بخمل یې ورته ویلې، کچی شی ورته ویلې، ویلې دغه ټوټې وي، هغې نه نور بعضې نومونه ماته نه راځي، نو خو ډېر عادي غوندې کار ویل.
د کابل ښار اوسیدونکې 88 کلنه جمیله وایي چې د ناوی لپاره پخوانی سینګار غوره و. نوموړی یې غوره ځکه بولي چې ناوی به په ډیر کلاسیک شکل ښکلی ښکارېده. دا چې د ناوی لپاره د سینګار له کومو توکو ګټه اخیستل کېده، له جمیلې به یې واورو.
د ناوی کونه یه وزانجمه نوکري سیمه په ډېر ښه مراسم نوکري زاشبه به کورګمه ټول خوشحاله افغاني کالي به یا غوستل سره ټول ناوی ته به مې ورو واغوستل. اما اوس بیخی بل رسم رمان ناوی مخ چان نلیده، او آقا ناوی بسته چان ولیده، سون نبا خوشان ازون مخ کاتم بیم ور کنن.
آقای جمیله وایی چه اوز با هارونو که چوک حقا سینگرتو که نیستیمالوی او نه هم حقا پخوانه جمعی وراغوندی، او دیره وقت ناوی تا خارجی لباسونه وراغوندی.
مشهده به یه گندنی و سابقه آماغه کنی خیخ کاره کده سو رنگم یا اون مشهده و بالتنه که به یه کار و یه ورقم دست زنگولی و سپین زر آقا به یه لمنه که دست کار کن و چکدی به یه کار کن نفسدولی که دیر خیخ کاره کده دا ولی ولی کموسه به یه کن به یه پیمو وکن بس اماغه چگرهی به یه به سیخک و شیان ورده کلک دنداسه یه وکن غاکونه به یه تکس بین ویسه او دفنانی دناوی دست غاکونه و چندس سرکیده نو.
اغلی جمیله وای چې د شوندو د سرخی لپاره بناوی دنده سوهله چې څو ورځې به شوندی سری وي او هم به یو پنځه پرې چارګل په پوزه کاوه چې اکثره وخت به د سرو زرو څلوېښت کلنه ماګل بیا په تیر زمان کې د ساده توب یادونه کوي او وایي که له یوې خوا د خلکو اقتصادي حالت ښه نه و نو له بله پلوه دوی ساده توب خوښوه مګر اوس وخت کې د ناوې لپاره باید تر ټولو غوره سینګار وشي
هېڅ فیشان داسې فیشان نه و دا مور به مې چې نقل کوه ناوې مغه خالو ډالۍ ورته چې شی ورته یو هغه و خلاص او ډېر عصري خلک چې په کابل کې ژوند کوه د نجیب وخت چې د ما یادېږي کابل کې چې ژوند کوم هغه یو تونی رواج و خلاص نور هېڅ شی نه و جیز هم داسې جیز رواج نه و یو دوه سپینې تیکې به ورته وګنډلې زیات یو پنځه شپږ جوړه کالي نوي زاړه به یې ورته ټول کړ زي به یې ورکړه خلاص ویښتان خو وخته هغه و نو وخته کوڅۍ مود و نور همداسې به یې خلاص پرېښودله دا ډېر چې هغه شه دا د نجیب په وخت کې به تونی رواج و خلاص شکل تونی همدا د اندازه رنجولې نکړو ځي نور چېخ رواج نه و نور نمک ښځه دلوده دغه وخته به ښځه وای سړي نه لیدله ته څو بهیې چې واده ونه که رواج به نه و کوم یو به چې داسې هغه به آزادانه کار به یې به دلته کابل کې هغه به پرېښودله
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې محموده بیا د خپل واده او د هغه وخت کیسه کوي او وایي چې د دوی په وخت کې سینګارتونونه نه وه نو په کلي کې به یوې ښځې ناوې سینګاروله چې تر ډېره به یې له دندسې رنجو او د ونو له کنډه استفاده کوله
زه دولس کلنه واده شوې یم یعنې هېڅ نه پوهېدم مور کره به مې راغلم ټول بچه بیا راپورې وخندې ته اوس ناوې اوس واده شوې سترګې د لږ تورې کیا د سر له ږومنځکه د ما به مخې ما ویل نانی کومه بعده ده شرم ده ما خپله یادېږي تونی رواج نه وه روزې ټولېدل رواج نه وه آرایشګاه رواج نه وه ما سرګنۍ به چېرته راوړم ما هغه به یې واغوستل لاړه به ورسره روان به شو که ښه به وه که به خراب نه بهش دا چه شی تا راوړي چې باور م کړې ما په واده کې یو لک سیرین و یو کریم را اوس مې راپه یادېږي خندا راځي نو اوس خو یوې آرایشګاه ته دوی ځي د شپې د ورځې د څونه مصرف به کوي دا غټ غټ خالونه به یې کېښودل لږ لک سیرین سترګې به یې تورې کړې سپین کمیس هم دا به نار از ټوټې وي دغه به یې واخست نای به فیشن و شال به پرې راواچو پټه به یې کړه بوبه یې تله د صابون رواج غونه نه دغه نوړه به یې راست کړم خوبه سل د لوغه مې تنارس که به یې خلاصې شوې مخکې هم له هغه د وړو استفاده یې هم نه کوله آخه اسانه فیشن چې وه بدو به فیشن که دغه نه کریم به وه د لاسو فیشن نه رنګ ناخون رواج وه نه ډیزاین د ناخون رواج وه نکروزې به یې لاسونه به یې سره کړ تر هغې مونږ لاسونه پوستکي نرم پاشي وړل هم ده یو چین هم ده چې مونږ لاسونه پاک پاتې شي
د کابل د ښځو چارو د ریاست یوه کارکوونکې سیمین امینزی وایي چې لا هم په یو شمېر لریو پرتو سیمو کې له پخوانیو سینګارتوکو څخه ګټه اخیستل کېږي دا چې کوم سینګارتوکي دي او څه ډول یې کاروي دا به اغلې سیمین نه واورو
په ډېرو ځایو کې مې لیدلي چې فولکلوریک فیشنونه اوس هم رواج لري لکه په کاپیسا کې غزنی کې پکتیا کې او پکتیکا کې چې دغه فولکلوریک فیشنونه زموږ ډېر ښه دي جلته ضرر هم نه لري لکه دغه پوډر او سامان فیشن چې نن ورځ موږ استفاده ترې کوو چې ټول چینایي مواد لري به بې کیفیته مواد دي دونه هغه ښه دي فولکلوریک فیشنونه ښه دي چې متاسفانه په دې لوی ښارو کې رواجونه یې تر منځه تللي مګر په اطراف کې اوس هم رواج لري مثلا موږ که چیرې واده اوسېږي یو ناوې جوړو دې ناوې ته په څلور پنځه سپین سرې ښځې چې میک لاسو لري هغه ښځو راځي د ناوې سه ښته مینځي بیا یې ورته د ونو کنډ دی چې کنډ رخلی جوړوي ورته په پیکي کې کنډ وهي او د کنډ سره یو ځای د هغې د ناوې ته د زرورکونه دي چې په هر رنګ جوړ شوي دي هغه په سر کې ورته جوړوي رانجه ورته پورې کوي په سترګو دنداسه وهي او د دې تر څنګ لونګ چې ډېر ښه بوی لري د لونګو ګلان جوړوي د لونګو زونډیان جوړوي هغه د ناویګانو په وږو کې یا په ښتو کې ورته بندوي
د سیمینه مینځۍ په وینا د ناوې ویښته د ونو پر ځانګړي کنډ نښلوي چې دا چاره د ناوې په سینګار کې تر ټولو سخت کار دی قدرمن اوریدونکو د لغمان اوسیدونکی محمد رفیق راته د خپل وخت د یوې ناوې د سینګار انځور په خپلو خبرو کې وړاندې کوي راځئ چې له دې واورو
دې ته باید دړې یلې لکه دا اوس دا ګولې پاشان غونډې شي چې د غټې غټ کاغذونو اوس ضروره کوندي سر به ورته په کنډ باندې کنډ چې شي او کنډ د زردلو دی او نو دا د بلونه د نه براش کېدل هغه بازار کې خرڅېده بیا به دا سرونه به باندې اخیر کړ بیا به دا دړې به باندې د سې سری کولې او ځان چې دا وزلې دا سې یو بدبختي و بیا به پس لگی ورته کوسی کړلی هغه ډیر متبر سړی به کم روغنی مو ورته دی دا قواران نه پیدا ک هغه به په یختو ورته واه غیر دی کنه سرخی او دا لفسیرینو دا شان قطعا نه دا سی یو رقم رنگونه دی لکه دی ګولی په شکل باندې هغه به سور مشین به موږ مثلا مکتب کې دینه به کله رنگ جوړو هغه به ورته سرخی وهله کالی داسې وو چې افغانی کالی به وو کالی ښه ګڼ ګڼ کمیسونه وو داسې پاولیګان به یې پکې اچولي شاوخوا نو هغه داسې یو وخت و چې دا مشدۍ روپۍ به په دې ګریوان ټکوهلې وې هغه به چې د چار ډیرې وې هغه به ډېره متبره وه چې دا متبره ښځه ولا شل مشدۍ دلته ټکوهلي دي چا به کمې ټکوهلې دي آر یو نظر به خپل وسره دا یو رقم د اوسپنې بنګړي د اوسپنې بنګړي کړي ورته وایي ته دې چې په دې خوارانو لاس کې اچولي وو لاندې به یې زنګ کړي وو لاسونه به یې شنو وتې لاندې او دا به یې اچولي چې دې کې کمال څه شی ولا که په دې باندې زه پوهېږم خو دې وخت روا ده هغه به زنګ هم کوو بوټان خو نه وو ګاوډي وو او جیتۍ وې جیتۍ به نو عصري ناوې به جیتۍ پښو کولې
وګورونکو نن نه خبرونه هم دلته تمامو کوم رادیو ته لیکونه راستول پته مودادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره دا 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسي بریاز موږ هیله ده تر بیا خې چاري
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.